او په افغانستان کې هم اندېښنې راپارولې دي. په همدې موضوع او دا چې په افغانستان کې څه تدابیر نیول شوی دي، د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره خبرې کوو. وزیر صاحب، بحث په خیر راغلی.
خیر اوسې
فیروز صاحب. افغانستان ته د دې ویروس د انتقال خطر تر کومه حد دی یا په کومه کچه دی؟
لومړی اجازه راکړئ چې خپل احترامات تقدیم کړم. ان شاء الله چې د وایرس د کرونا وایرس د انتشار کچه په افغانستان کې ډیر ټیټ ده. د دې لپاره چې په افغانستان او چین خو یو ډایرکټ یا مستقیم پرواز وکړي، الحمدلله یو میاشت کېږي چې دا پرواز قطع شوی. نه د دې لپاره، بل دلایل لپاره، یعنی پرواز ډایرکټ به افغانستان چین کې نشته. دا ډیر یو خبره ده فعلا. دوم خبره دا ده چې خپل چین په وان خار کې بندیز لګولی. هیڅوک حق نه لري چې د شار نه ووزي او هیڅوک حق نه لري چې شار ته ونه ووزي. نو دا هم یو بل خبره ده چې زمينه نشته چې څوک د هغه ځای نه کابل ته راشي افغانستان ته. دا دوه خبرې. دریم خبره دا ده چې د وایرس د قوت د مرګ د مړینې قوت ډیر ټیټ ده، او درې تر هغه ده څلور فیصد پورې ده. هغه هم څوک دي چې یا سنې ډیر ده یا ماشوم ده مالنوتریشن یا سوی تغذی لري. ځوانانو کې د مرګ یا د مړینې کچه ډیر ټیټ ده. زه اطمینان ورکوم خپل افغانانو ته، هموطنوالو ته، چې د انتشار کچه ډیر ټیټ ده. او که څوک په دې مرض مصاب شي، اول خو نه مصابېږي، د دې لپاره چې باید که مصاب شي ته باید په تماس کې اوسې هغه خلکو سره چې هغوی په چین کې د ووهان ښار کې مصاب شوی. مونږ تدابیر نیولی، تدابیر مو دا ده چې هغه څوک چې افغانستان ته راځي د چین نه میدانی هوایي میدانو کې دوی مراقبت کېږي، دوی سره خبرې کېږي. که چیرته دوی کې اعراض علائم یا شک پیدا سي، ورته زمینه لرو چې دوی قرنطین کو یا ورته بندیز لګو یا ګوشه ځای وساتو مراقبت لاندې او پرې نه دو چې وایرس انتقال وکړي.
اندېښنه دا ده چې دا ویروس ډیر خطرناک ده، او دا خوده تاسو خلکو ته وایي چې دا ویروس څومره خطرناک ده، او د خلکو اندېښنې چې دي دا څومره تاسو کولای سي د ضرورت په صورت کې که خدای مکړه دا ویروس په افغانستان کې ولیدل سي، تاسو د تداوی او د قرنطین او د مخنیوي د پاره څومره امکانات لري؟
اول خو ان شاء الله اطمینان ورکوم چې د ساينس د طبي علم له نظر نه د دې وایرس د مړینې قوت ډیر کم ده، 3% ده. لکه سارس 10% و یو بل وایرس مرس نومیده هغه 50% و دا 3% ده، 4%. خصوصا هغه څوک چې سن ډیری او ډیر ماشوم او سوی تغذی. یو خبره دا، بل خبره که په تماس کې مریض سره نه هیڅ مصاب کېږي نه. او مریض څنګه مرض انتقالیږي؟ مرض د تنفس نه انتقالیږي، او څوک چې مریضی انتقالیږي. خدای ناخواسته که افغانستان ته دا مرض راشي، اول خو انشاءالله نرازی، که بیا راغله ورته زمینه شته چې خلک بستر کو، قرنطین کو، او تر تداوی لاندې ونیسو.
او تشخیص بیا څنګه ده؟ ځکه دغه خطرناک ویروس تشخیص هم یو مسله ده.
تشخیص داله چې هغه څوک چې په ووهان خار کې تیر کړی او د مریضانو سره په تماس کې، د هغوی د اعراض او علائم چې تبه لري، د طرق تنفسي افرازات لري، ټوخی لري او سینه بغل کیږي، دا به تر مراقبت لاندې نیول کیږي. او بیا موږ دلته کیتونه لرو، د هغه سمپل نیسو، سمپل لیږو هغه لابراتوارو ته چې ډیر معتبر ده په جهان کې، او ژر انشاءالله تشخیص کیږي. تشخیص ډیر مشکل ده، حتی په چین کې نه کیږي، حتی ګاونډي وادو کې نه کیږي. درې ځایه د تشخیص دپاره وجود لري. اتلانتا لابراتوار ده په CDC ورته وایي، بل په هانګ کانګ کې ده، او درېیم په نیدرلند کې ده. موږ د سازمان صحي جهان یا د جهان روغتیایي سازمان سره په هغه تماس کیو، شرایط مو آماده کړی که تونسته انشاءالله و تعالی افغانان ته اطمینان ورکوم چې تشویش و نکی. انشاءالله اول دا مرض نرازی، که بیا راغلم زمینه ارتسته چې محدود سی او افغانان ترنی راغا و نشی، مصاب نشی.
وزیر صاحب، مونگ لچین سره براکره ورکره یا داد و ستد لرو، تجارت لرو، مواد و وسایل دیر وارده و افغانستان ته، دغه تاګ را تاګ او دغه مختلف موادو لره واردولو سره د خطر شته چې ویروس راشي؟
دا مرض د غذایی موادو سره نه انتقالیږي، تر څو د مرض په تجارتي مالو کې نه انتقالیږي. هیڅ ممکن نه ده مرض زمینه انتقال یغه انسان او انسان په انسان ده، چې انسان بل انسان مصاب کیږي، چې باید طرق تنفسي او د افرازات تو خیده لاری نرازی. نو هیڅ زمینه د انتقال د بل لاری نه نشته. د دې لپاره زه اطمینان ورکوم چې خلک تشویش ونه کی و ان شاء الله ورته زمي اول خدا وایرس ملک ته ناراضي دي لپاره چې انتشار کچه دې ټټ ده او بل مونږ هغه یو اهتمامات مونیوله یا څوک چې په ووهان شار کې تیر کړی کابل ته افغانستان ته راځي ان شاء الله تر مراقبت لاندې نیسو او بل خبره داده چې ان شاء الله چې اطمینان ورکوم چې دا یو ډیر هغه نه ده په صورت کې که کوم مشکل پیدا شي به هلته په آن ټایم خلکو ته به خبر ورکوو چې څه اهتمامات ونیسي او مونږ څه وکړو او هغه مرحلې ته انشاءالله چې نرسي.
فیروز صاحب، په چین کې یو شمېر افغانان اوسیږي، په تیره دا د ووهان په ښار کې چېرته چې قرنطین شوی هم دی، هلته زمونږ لسګونه محصلین اوسیږي افغانان، که چیرې د دوی تګ راتګ وي یا وروسته دوی راځي، دا بیا څومره خطر ځان سره رالېږدوي؟
ووهان ښار کې قرنطین بندیز لګول شوی چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې راشي، دا یو خبره. هغه وخت چې بندیز خلاص شي د هغوی راتلل به هیڅ مشکل نه وي او انشاءالله هغوی هم تر څو چې زه هغوی سره په تماس یم، د بعضو سره مستقیم غیر مستقیم، هغوی الحمدلله تر اوسه هیڅ افغان په دې وایرس هلته مصاب شوی نه ده. د دې دپاره هغوی ډېر بار خبر خلک دي، ځان یې ګوښه کړی اجتماعاتو کې نه ګرځي او افزلسه مراعی ډېر ښه ده. نو انشاءالله هغه وخت چې دوی کابل ته راشي افغانستان نه، هغه وخت به مرض انتشار به هغه شوی خاموش شوی.
یو تشویش دا د وزیر صاحب چې له هوایي ډګرونو سربېره چې تاسو ویل چې هغه نظارت لاندې دي، کنټرول لاندې دي، مونږ یو شمېر تګ راتګ له چین نه پاکستان ته او له پاکستانه بیا افغانستان ته، همداسې یو شمېر نور هیوادونو نه هم لرو، دې ته مو څه تدابیر نیولي؟
هو، دې ته مو مثلا په بندرو کې خصوصا په تورخم بندر کې او هغه بندرونه چې تماس ته زمينه دي چې تراسي، د هغوی سره مو خبرې کړي، ټیمونه مو اساین کړي، څوک چې پوښتنې کوي در مسافر نه، که چین ته تللی ګوښه دي شي او سره مصاحبه کیږي چې وی په چین کې کوم مرض لري، کوم مشکل لري، که هیڅ مشکل هم نه لري بیا به څه کوو؟ ورته وایو چې دا نمرې تلیفون ده، دا مو د تماس نمبر ده، هغه وخت که ته احساس کوې کوم شی درته شوی، کوم مشکوک یې، بیا زنګ وا مونږ درته ځان رسو او مشکل دی الو ان شاء الله.
که خدای مکړه وزیر صاحب، په افغانستان کې د دغه ویروس علایم ولیدل سي، مثبت کوم پیښې ولیدل سي، مونږ د قرنطین کولو او د کنټرولولو څومره یا د جلوګری د مخنیوي څومره امکانات لرو؟
ډیر داسې نه ده چې دا مرض کوم سوفیستیکیټډ وسایل وغواړي یا ډیر پیشرفته امکانات وغواړي. مرض وایرس ده، دوای مشخص نه ده، تداوی عرضی ده، د مقاومت د بدن د مقاومت جگوالی ته ضرورت لري، مون زمینه لرو دی ته چې تداوی کو، که خدای نخواسته، خدای نخواسته که واقعات دیری بیا خپل هغه عادي شفاخانه هغه کو تخلیه کو، نور مریضان دو دی غم بخورو. اما انشاءالله زه ډیر مطمئنم د دې دپاره چې هم د طبي علم له نظره هم د ما د تجربې له نظره دا انشاءالله دا حالت افغانستان ته نرازی
او په پای کې جناب وزیر صاحب، چین ډیر امکانات لري او سلامت د ووهان ټول ښار قرنطین کړی دی، که چیرې خدای مکړه په افغانستان کې داسې پیښه ولیدل سي، مونږ دا توانایي او دا ظرفیت لرو چې یو سیمه یو کله یو ولسوالي یا یو ښار قرنطین کو؟
خو هغوی هم داسې ده چې قرنطین مانا دا نه ده رفت آمد بندی، یو ځای نه بل ځای څوک لاړ نشي، دا یو خبره. بل خبره دا ده هغه څوک چې ډیر مریضي باید شفاخانې ته انتقال شي، په شفاخانه تر هغه لاندې ونیول شي، مراقبت لاندې ونیول شي. نو انشاءالله دا زمینه هم افغانستان کې ده که در صورتی که مریض دیری خدای نخواسته بیا په هغه صورت مون کوای شو چې خپل شفاخانه تخلیه کو او دوی مریضان وساتو، نو زمینه زه چې فکر کوم انشاءالله تعالی په افغانستان کې هغه ډیر ټیټ ده.
یعنی خلک باید ډیر اندېښنه ونه کړي؟
انشاءالله دې لپاره چې د انتشار کچه ډیر ټیټ ده، د مرګ قوت یې ډیر لږ ده او زمینه انتشار دلته ډیر لږ ده، انشاءالله غیر تنفس تنفس نه، انسان له انسان له بل لارې نه دا هغه نه کیږي انتشار. نو د دې لپاره زه ویلی شم چې دوی باید تشویش ونه کړي، اطمینان ولري، انشاءالله تعالی دا خبره ونه شي.
ډیره مننه وزیر صاحب.
خیر اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې
لاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا اونۍ د شپنیو دولتي پوهنتونونو په اړه غږیږو.
شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي، خپل زده کړې وکړي، دا ډېر ښه سیستم ده.
د شپنیو پوهنتونونو محصلان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
ساعت دوم سوم برق میرفت و ما را تمام پوهنتون رخصت میکرد.
او د لوړو زده کړو وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
انشاءالله راتلونکي کال لپاره یو اساسي لار د حل ورته پیدا کوو.
د تاندې څنګه خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري امدومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
د شپې پوهنتونونه د هغو ځوانانو لپاره یو ګټور فرصت دی چې د ورځې لخوا کار او دنده لري او له مازدیګر وروسته غواړي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د خصوصي پوهنتونونو تر څنګ اوس ډېر شمېر دولتي پوهنتونونه هم د شپې لخوا تدریس کوي. د کابل اوسیدونکی شعیب افغان چې د ورځې کار کوي وایي هیله یې درلوده چې په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي، خو د کار له وجې د ورځې لخوا دا هیله پوره کېدونکې نه وه، ځکه اوس د شپې پوهنتون کانکور ته تیاری نیسي.
وظیفه معمولا سهار تر ماخه مازیګر وی یا شخصی کاروبارونه هم دا رقم چې له سهار تر مازیګر پورې وی. نو دا ښه خبره ده چې داسې یو سیستم هم شته چې مثلا که یو څوک غواړي په دولتي پوهنتون کې هغه د شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي، خپل زده کړې وکړي، دا ډیر ښه سیستم ده. د دې زه هم خپل علاقه مند یم چې زه هم یو وړوکی کاروبار لرم چې زه هم تیاری دې ته نیسم چې زه امتحان ورته ورکم او که چیرې کامیاب سو ان شاء الله نو زه به دا وایم.
کله وی خو په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو لیوال ځوانان ډیر دي، بل خو د شپې پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی لګنو ستونزو سره مخ دي او هغه سپام نه پرې کیږي لکه د ورځنیو پوهنتونونو په محصلانو چې کیږي. دا دوی لړلې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نوراغه حقیار وایي
هغه ستونزې او مشکلات چې د شپنی پوهنځي محصلین سره لاس او گریوان دي هغه د استادانو کمښت ده. استادان ډیری د ورځې په اوږدو کې چې درس ورکړي له وخت وروسته دوی ځینې کمپنۍ سره کار کوي، نو په خپل تقسیم اوقات او مهالویش سره دوی صنفونو ته نه راځي. یعنې په اونۍ کې یو یا دوه ځله، حتی په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله صنفونو ته ورځي د درس لپاره. بله لویه ستونزه چې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي هغه د کتابتون نشتون ده. کابل پوهنتون کې لوی کتابتون وجود لري، خو دا کتابتون یوازې د ورځې محصلینو لپاره ده چې د شپې محصلین له دې څخه استفاده نشي کولای. نو اړتیا لیدل کېږي او د زده کوونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید د شپې محصلینو لپاره کتابتون وجود ولري.
د کابل پوهنتون د شپې مهال یو بل محصل هارون پرهر وایي ډیر وخت دوی په امتحانونو کې له ستونزو سره مخ وي او د پوهنتون اداره وخت نا وخته امتحانونه ځنډوي.